توماس.
اوریدونکو السلام علیکم، د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. ایمرجنسی وایي د کابل په دشتي برچی کې د پرونی چاودنې له کبله دیارلس ټپیان ورول شوي. د ایمرجنسی روغتونونو بنسټ پرون په خپله اکس پاڼه کې ویلي، د کابل له اتلسمې ناحیې د دوی د کابل روغتون ته د شپږو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون دیارلس ټپیان ورانتقال شوي. پرون کابل کې دوی چاودنې وشوې چې یوه د خیرخانې مینې ابو مسلم خراساني جماعت ته څیرمه او بله ماسپښین مال په دشت برچی کې و. د کابل د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان خالد زدران وایي، په دشت برچی کې د لاسي بم په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. په خیرخانه کې د حملې مسؤلیت د ازادۍ جبهې منلی او وایي درې طالبانی وژلي او دوه نور ټپیان کړي. تیره شنبه هم په دشت برچی کې په یو کاستر ډوله موټر کې د چاودنې په نتیجه کې درې تنه وژل شول او یو شمېر نور کسان ژوبل شول. یوناما ویلیو په هغه برید کې د هزاره ټولنې شاوخوا 15 غړي مړه او ټپیانو. د شنبه برید مسؤلیت داعش افراطي ډلې منلی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي، افغان غوښتونکو ته د ویزو او په ترکیه کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې ژمنه نه ده شوې. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون پنجشنبه دا څرګندونې کړي. هغه د ترکیې په پارلمان کې د اپوزیسیون د عمده ګوند خلکو جمهوریت ګوند مرستیال د نږدې میر د پوښتنې په ځواب کې دا خبره کړې. تر دې مخکې داسې ګونګوسي وې چې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزیر خلیل الرحمن حقانی او د کابل لپاره د ترکیې د شارج دفیر او د سفارت د سرپرست جینیک اونال ترمنځ په یوه تازه کتنه کې افغان پناه غوښتونکو ته د کاري ویزو د ورکړې پر قانوني کېدو خبرې شوې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې وزیر او د ترکیې د شارج دفیر ترمنځ دا یوه عادي کتنه بللې. د هغه په وینا، په دې کتنه کې له افغانستان د غیر قانوني کډوالو د مسایلو او افغانستان ته د دوی د ستنولو په باب بحث شوی. په ترکیه کې وخت نا وخت افغان کډوال نیول کیږي او ځینې په ځانګړو الوتنو کې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي، چین غواړي افغانستان کې د ګوزان یا پولیو ناروغۍ په ختمولو کې همکاري وکړي. دغه سفارت ویلي دا خبره پرون پنجشنبه د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې سی آی ډی سی مرستیال لی مینګ د طالبانو له سرپرست سفیر ملا اسدالله سره چې په بلال کریمی مشهور دی په کتنه کې کړي. د سفارت د اعلامیې له مخې لی مینګ ویلي، د افغانستان له ادارو سره په همغږۍ غواړي د لارې یوه نقشه جوړه او د ګوزان یا پولیو له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې وکړي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ګوزان یا پولیو ناروغي لام پکې ختمه شوې نه ده. د مرغومي جادې پر پنځمه هم د زابل روغتیا ریاست چې د طالبانو په کنټرول کې دی په مرکز کلات کې د ګوزان د دوو مثبتو پیښو د ثبت راپور ورکړی و. که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمن د دغو پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه ویلي، خو مخکې تر دې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره سبا شنبه 4 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. دغه بانک پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، د سوداګریزو بانکونو د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک تر دې مخکې هم دغه څه په خاطر چې د افغانیو د ثبات ساتل بلل شوي میلیونونه ډالر لیلام کړي. پرون د کابل په شهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 50 افغانیو پوله تبادله کېده. په سودان کې ډیموکراسي پلاو فعالان وایي، د پلازمېنې خرطوم پر ځینو برخو پرون پنجشنبه د توپونو په ډزو لس ملکیان ووژل شول. د سودان په جنوب کې د مقاومت کمیټه وایي، دغه لس ملکیان د استوګنې پر ساحو او یو محلي مارکیټ د توپونو د لګېدو له کبله وژل شوي. دغه کمیټه یوه له هغو ډلو ده چې ډیموکراسي پلاوه لاریونونه تنظیموي او اوس د سودان د جګړې پر مهال مرستې برابروي. او د چین یو صنعتي اتحادیه وایي، په 2023 کال کې د چین د موټرو صادرات 3.5% او په محلي سطحې خرڅلاو د کال د پای د هڅوونکو طرحو له کبله 4.2% زیات و. د چین د موټر جوړولو صنعتي اتحادیې په وینا، چین تیر میلادي کال 4.1 میلیون موټرونه نورو هیوادونو ته صادر کړي. له دې سره چین ښایي تر جاپان مخکې او د موټرو د ډیرو صادراتو له درکه د نړۍ لومړی درجه هیواد شي. خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په پروګرام کې وړاندې اورئ چې د بشري حقوقو د سار سازمان په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب د یو راپور په خبرولو سره افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو بللای. د بشری حقوقو فعال او د افغانستان د بشری حقوقو د کمیسیون پخوانی غړی شکر الله مشکور وای.
د طالبانو لخوا بشری حقوقو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیستل شي.
د پاسپورت ریاست کې خلک له بې نظمۍ او ګډوډۍ شکایت کوي.
ټول افغانستان خلک غواړي چې پاسپورت واخلي او ځکه ډېر بیروبار دی او اسرائیل تم لاړم ډېر وضعیت خراب و. حتی مجاهدینو خلکو په لرګوی ویل او بد ورځ وه چې اثر یې ماشومان
د هماورې په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن سیمې ته خپل د یوې اونۍ سفر پای ته ورسوو، له غزې بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کېږي او له خوسته په یو راپور کې اوري چې د کلونو یوه اوږده دښمني څنګه په دوستي بدله شوه.
د بدی داسې یو ژوند دی مسد ته به په ارامه ژوند نه لري، حتی تر دې پرې چې شپې به مسد داسې ښکاري چې دې طرف نه به مسد دیوال طرف نه به څوک راوازي څوک بیولي یا د دې طرف البته چې مسد یو سکند ته د ارامۍ د سکون ژوند نه لري.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
روزو اول مطلب ده. د بشری حقوقو د سار سازمان یو وار بیا وویل په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د خرابې خواته روان دی. د غبنسټ په 2023 کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په باب په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي طالبانو له بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو پراخ سرغړونې کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت په تور د ښځو او نجونو پر خپل سرې نیولو ژور اندېښنه ښوولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د یوناما د اندېښنه بیزایا ده. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو وار بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشری حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو پراخې سرغړونې کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمه پورز خپور سورغلی چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې شزی او نجونی پکې د منځنیو او لوړو زده کړو به برخې دي او شزی پکې په کورونیو او بهرنیو ماسوسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې لکار کولو مناسبی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې شزی په افغانستان کې د بیان په ازادۍ او تګ راتګ کې هم له محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبريالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو له دې جملې د معترض شوزو خپل سری نیونی زیات کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون هاخوا وژنو ته هم اشاره شوی چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلې دي. ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 میلادي کال له اگست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لږ تر لږه اتیا وژنې، خپل سری نیونې، د شکنجې او ناوړه چلند څه باندې 144 موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکوونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوې دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر اویان شکر الله مشکور له طالبانو غوړي چې په هیواد کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی دي او بشردوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بې وزله ولسته ډېره اړینه ده. د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیویستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی له منځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د حجاب د نر آیت په تور د ښځو او نجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وښوده. یوناما پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې شي طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او د کندي ولایت کې ځینې ښځې او نجونې د هغه څه له کبله نیولي چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یو نامه دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. ښاغلی مجاهد پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپله حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته، او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په کابل کې د پاسپورت په عمومي ریاست کې خلک له زیاتې غنې ګونې او بې نظمیو شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل بیکاري، د نجونو پر زده کړو بندیز او له هیواده بهر د ناروغانو لیږد هغه لاملونه دي چې له امله یې د پاسپورتونو غوښتنه زیاته شوې. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکي هم د پاسپورت په عمومي ریاست کې د خلکو غنې ګونې ته اشاره کوي او وایي د هیواد له اوسني وضعیت څخه خلک په تیښته دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پاتمن بیا دغه نیوکو او اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
په کابل کې د کاغذي افلاین اریزو له لارې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو په موخه د پاسپورت پر ریاست د سلګونه نارینه او ښځو هجوم، وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د پاسپورتونو لپاره د افلاین غوښتنلیکونو د اخیستو لړۍ پیل کړه، سلګونه کسان د پاسپورت دفتر ته ورغلي او هڅه کوي چې د پاسپورت د اخیستو غوښتنه وکړي. پاسپورت غوښتونکی چې بهر کې د کار کولو لپاره غواړي له افغانستانه ووزي او د پاسپورت ریاست ته د غوښتنلیک د ورکړې لپاره تللی، وایي چې طالبان خلک په لرګیو وهي او بې نظمي بیخي ډیره ده. نوموړي د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت ریاست چې اعلان وکوه ټول افغانستان خلک غواړي چې پاسپورت واخلي او زخته ډیر بیروبار دی، وسه هلته هم لاړم ډیر وضعیت خراب و، حتی مجاهدینو خلکو په لرګیو ویل یو بد ورځ وه، سیاسار ماشومان دا ټول یو ډیره بد ورځ ونه. زه خپل هم سیال تړم دغه وضعیت مې ولید، نو په هیڅ گنجایش دی دغه پاسپورت اخیستلو په دغه فعل حال په دې فعل هن ورځو کې دغه نږدې ورځو کې نه و.
د بلخ ولایت یو خزینه زده کوونکی شیزر سمیم وایي چې له دې عمله چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه نه ده برابره، نو پریکړه یې کړې چې په بهر کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او له همدې عمله پاسپورت ته سخت اړتیا لري.
متاسفانه که ما پاسپورت ندارم، یک سال قبل
لبد مرغه پاسپورت ندارم، یو کال مخکې مې نوم لیکنه کړی و، خود پاسپورت په اړه هیڅ خبر نه و. زه شخصا غواړم چې خپل زده کړو ته دوام ورکولو لپاره پاسپورت ترلاسه کړم. د افغانستان د وضعیت د بدلون او ښه کېدو هیله نشته.
د پاسپورت غوښتونکي په داسې حال کې له دې وضعیت څخه شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو د پاسپورت په دفتر د خلکو د ګڼه ګوڼې او ګډوډۍ عکسونه او ویډیویي کلیپونه خپاره کړي. خلک د پاسپورټونو اخیستو ته بیړه لري ځکه چې په افغانستان کې د خدمت کولو زمینه نه ده ورته مساعده، او په پایله کې اړ کیږي چې خپل کلی او سیمه پریږدي. هڅه مو وکړه چې د پاسپورت غوښتونکو د نیوکو او د کاغذي غوښتنلیکونو د اخیستلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر هم واخلو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست مخکې اعلان کړی و چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د پاسپورت غوښتونکو څخه د کاغذي افلاین غوښتنلیکونو اخیستلو لړۍ پیل کړي. د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي رئیس عبدالکریم حسیب په یوه ویډیویي کلیپ کې چې د دغه وزارت په ایکس پاڼه کې خبره شوې ویلي چې د پاسپورټونو د آنلاین ویش لړۍ له یو کال راهیسې روانه ده، خو د پاسپورت اړمنو غوښتونکو ته پاسپورټونه نه رسېدل.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ځینو کانونو د استخراج په برخه کې د څه باندې 100 میلیاردو افغانیو په ارزښت د څلورو لویو تړونو د لاسلیک کولو اعلان وکړ. دغه تړونونه چې د سرو زرو، ډبرو سکرو، کرومایت او د اوسپنې کانونو په برخه کې دي، پرون د طالبانو حکومت د کانونو وزارت او څلورو خصوصي شرکتو ترمنځ لاسلیک شول.
د طالبانو حکومت د افغانستان یو شمیر کانونو د استخراج لپاره د یو شمیر کورنیو شرکتونو سره د څه باندې 100 میلیارد افغانیو په ارزښت ستر تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه چې د بغلان ولایت د سرو زرو، د هرات ولایت د ډبرو سکرو او اوسپنې او همدارنګه په پروان کې د کرومایت د کانونو په برخه کې دي، د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د طالبانو حکومت د کانونو وزارت او څلورو خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهابالدین دلاور په دې غونډه کې وویل:
نن د څلورو کانونو تړون لاسلیک کوو. د دې پانګونې مجموعه 10,150,000,000 او 900,125 افغانۍ ده.
د ښاغلي دلاور په وینا د دغو پروژو 55% به د طالبانو حکومت او 45% به د قراردادي شرکتونو ونډه وي چې 40% مالیه به ترې اخیستل کېږي، خو د کانونو برخې کارپوهان دغه کار جولانه او غیر مسلکي بولي او وایي چې د دغو قراردادونو لاسلیک کول هیڅ قانوني اړخ نه لري. د کانونو د برخې او کارپو ولي ولا زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو دا اوسنی کوم تړونونه چې کېږي د کوم قانون په اساس، د کوم مقررې په اساس؟ قانون نشته، مقرره نشته. د حقوقي خلا لویه او اساسي مبنا او منشا هم دا ده چې متاسفانه زموږ اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمي توګه نه دی پېژندل شوی. یعنی حقوقي شخصیت نه لري، یو اداره حاکمه ده اما حقوقي شخصیت نه لري، حداقل د افغانستان نه بیرون د نړیوالو قوانینو په اساس باندې. نو دا خپل غټه لویه ستونزه ده او بل شکه دا پوښتنې راپورته کوي.
د بلې خوا د اقتصادي چارو کار پوه زرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې قانونه باید په معیاري ډول استخراج شي او ګټې باید خلکو ته ورسیږي. ښاغلی حافظي زیاته کړه:
معدن و دیگر منابع طبیعی افغانستان مال مردم است. منابع طبیعی که مربوط به
د افغانستان کانونه او نور طبیعی زیرمه د خلکو دی. د دې طبیعی زیرمو استخراج چې د خلکو دی، بعد هغوی په ژوند کې هم بدلون راولي. تر اوسه مونږ نه دی اوریدل چې خلکو ته کومه ګټه رسیدلې وي چې د سړو ترڅنګ للوګې مړنه شي. قانونه باید استخراج شي، خو په دې شرط چې معیاري وي او جانبي تخریب ونه لري. د هیواد دننه پروسس شي، خام صادر نه شي او په وړه بیه په نړیوالو بازارونو کې وپلورل شي.
هیواد جانبي نداشته باشه، وایس مواد خام ما صادر نشه، پروسس شي داخل مملکت، قیمتي بیشتر به بازار بین المللي فروخته شي.
خود طالبانو حکومت د قانونو وزارت سرپرست په دې غونډه کې دا وکړه چې ټول قانونه په افغانستان کې پروسس کیږي او خام نه استخراجیږي، چې د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې له چین، ایران، ترکیه او بریتانیا سره د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو 6 لوی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه تړونونه د سرو زرو، مسو، سرې او اوسپنې د قانونو په برخه کې وو چې بې ساري بلل کېږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د خپلو عایداتو د زیاتولو لپاره د افغانستان پر قانونو تکیه کړې او ظاهرا یې د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو لومړیتوب ګرځولی دی. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو 2 کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي چې 103 یوازې په تیر کال کې لاسلیک شوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته خپل د یوې اونۍ سفر پای ته ورسوه، له غزې بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. انټونی بلینکن د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د غزې تر جګړې وروسته د فلسطینیانو د دې قلمرو د بیا رغونې او حکومتولۍ په اړه پر پلانو خبرې کړې. په غزه کې د روانې جګړې نن اونۍ ورځې پوره شوې او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د مرګ ژوبلو تازه شمېرې خبرې کړې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل وروستی بیړنۍ سفر پرون پای ته ورساوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په کتنه کې له حماس سره د اسرائیل تر جګړې وروسته د غزې د بیا رغونې د طرحې او د هغې د ادارې په باب د پراخ سیمه ییز ملاتړ په جلبولو کې یو څه بریا ترلاسه سوې ده. بلینکن په دې سفر کې د عرب او اسلامي هیوادونو د ځینو هغو مشرانو چې مخکې د دې طرحې له پیل سره لیوالتیا نه ښووله رضایت ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یوې اونۍ سفر پر مهال د ترکیې، اردن، قطر، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او بحرین له رهبرانو سره د غزې په باب پر پلانونو خبرې وکړې. دا لکه چې په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ جګړه پیل شوې سیمې ته د بلینکن څلورم سفر و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي دغو هیوادونو او یونان چې بلینکن هلته هم سفر درلود په پلانونو کې د برخې اخیستو ژمنه وکړه، خو تر اوسه د دغو هیوادونو د مشخصو ونډو په باب پریکړه نه ده سوې. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په غزه کې د پیل شوې جګړې نن جمعه 9 ورځې پوره سوې. د جګړې په دوام د اسرائیل پوځ پرون پنځشنبه د غزې تړانګې په مرکزی برخه کې په وروستۍ حمله کې خپل لاس لرل رد کړل. د چهارشنبه په ورځ پر یوه امبولانس په حمله کې څلور روغتیایي کارکوونکي او دوه نور کسان ووژل شول. د اسرائیل دفاعي ځواکونو د فرانسې خبري اژانس ته په ویلامه کې ویلي د دوی د معلوماتو له مخې پر دې سیمه د دوی لخوا کومه حمله نه ده سوې. د فلسطین سترې میاشتې ټولنې ویلي چې د غزې د مرکز د دیر البلح په دخولي برخه کې د دوی پر امبولانس د اسرائیل په حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د سره صلیب او سترې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون مشر جوګن چاپاګن دا حمله د نومنلو وړ بللې ده او وژنې یې په کلکه غندلې دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د توندلارې ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه ویلي چې د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې 23,469 فلسطینیان وژل سوي او 95,604 نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي.
لخبرونو ورآخوا
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه راخیستې چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د هغه ښځو او نجونو په نیولو څرګنده کړې چې د امر بالمعروف چارواکو په بدحجابۍ تورنې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د پنځشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل داسې اسناد ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د روان جنوري له لومړۍ څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بدحجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه له خولې ویلي په پلي کېدونکو اقداماتو کې فزیکي تاوتریخوالی په خاص ډول د ښځو او نجونو لپاره سپکوونکي او خطرناک دي. نوموړي همدارنګه زیاته کړې چې دا ډول نیونې له ځان سره یوه لویه بدنامي لري چې افغان مېرمنې له لا ډېر خطر سره مخ کوي او همداشان عامه باور له منځه وړي. د یوناما له دې خبر پاڼې وروسته د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه د یوناما اندېښنه بې ځایه وبلله او زیاته کړه چې افغان مېرمنې حجاب مراتوي زور زیاتی ته اړتیا نشته او د امر بالمعروف له لوري هم له چا سره زور زیاتی نه ده شوې، خو تر دې مخکې خپله مجاهد او یو شمېر نورو طالب چارواکو د لنډې مودې لپاره د یو شمېر ښځو او نجونو توقیف تایید کړی و. ګڼو نورو نړیوالو رسنیو بیا په افغانستان کې د پنځشنبې د ورځې د زلزلې د ټکانونو خبر هم ورکړی. په دې لړ کې له عربي متحده اماراتو خبریدونکي خلیج ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د دې زلزلې ټکانونه پر افغانستان سربیره د پاکستان او هند په ځینو ښارونو کې هم احساس شوي دي. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د مرګ ژوبلې کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. د پاملرنې د نړیوال سازمان بیا پاڼې بیا په یو مطلب کې په هرات کې د اکتوبر د میاشتې د زلزله ځپلو سیمو پر وضعیت لیکنه کړې ده چې سرلیکې دی ژمی پر ټول افغانستان منګولې خښې کړې او هرات یې تر بل هر ځای ډېر درتولې. لیکنه کې د فاطمې په نوم د هرات د تیرې زلزلې د یوې ځپلې کیسه شوې وایي هغه د هغه 250,000 کسانو له ډلې ده چې د تیر اکتوبر میاشت کې په هرات کې له شوې زلزلې وروسته له سرپناه پرته د ژمي له تیاره او سخت موسم سره مخ دي. د لیکلي په وینا دې زلزلې نږدې 1.5 زر کسان ووژل، تر 2 زرو زیات نورې ټپیان کړل او تر 1.5 زرو زیات کورونه یې له خاورو سره برابر کړل. په لیکنه کې د فاطمې له قوله ویل شوي چې هغه خیمې چې دوی پکې اوس اوسیږي د ژمي د سړو په وړاندې مقاومت نه لري او په ځانګړې توګه ماشومانو ته سخته تمامېږي او ناروغه کیږي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغلته د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او نور بشري سازمانونه په هرات کې تر زلزلې وروسته پرله پسې له زلزله ځپلو سره د مرستو رپورټونه ورکوي، خو په هرات کې د هغو سیمو ګڼو اوسیدونکو چې د اکتوبر زلزلې ځپلې، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دغلته ګڼې کورنۍ لا هم سرپناه نه لري او په دې ساړه ژمي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي.
د خوست په صبریو او یعقوبیو کې د قومي مخورو او مسلینو په منځګړیتوب یو درنه دښمنۍ چشپک کسان پکې وژل شوي او درې ټپیانو په دوستۍ بدله شوه. دښمنۍ دواړو خواوو په سوله خوښي څرګندوله او له نورو خلکو یې هم غوښتل چې د خپلو راتلونکو نسلونو د هوساینې په خاطر بدیو ته د پای ټکی کیږدي. په لویه پکتیا او خوست کې پر بېلابېلو ټولنیزو مسلو د ځینو خیلونو او خلکو ترمنځ دښمنۍ له پخوا موجودې دي. جزئیات د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبی په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر رامنځته شوي 18 کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو شپږ کسان پکې وژل شوي او درې عام خلک پکې ټپیان شوي ول، د قومي مخورو او ځایي مسلحینو په منځګړیتوب بدي ختمه او د پښتني دود له مخې د قومونو او مشرانو په مخ کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګې کړې. د مسلحینو د جرګې یو غړي انجینر قیوم مشال روډیتو ویل
مسایل په دقت سره وڅېړل شي، اور دل شي، دا نه چې واځي خلکو نه فشار روړل شي چې فشار لامل شي، نو د هر څه خبره بل خیره داسې اور دل شي چې دوی تم کنيات پویر کړل شي، د هر خبره دلیل او منطق دوی ته جوړ شي چې دلیل او منطق ویل شي او مقابل کې ځواب ویل شي، نو داسې مسایلو کې بیا دا مسایل ممکن دي چې حال شي.
یا د دښمنۍ چې د مشرانو او مسلحینو په حال زلو حال فاصله شوه، د مرحوم جمعه خان او مرحوم حضرت ګل د کورنۍ ترمنځ وه. دواړو جانبو له نورو خلکو هم وغوښتل چې د ځان او خپلو راتلونکو نسلونو د هوساینې په خاطر دښمنۍ پای ته ورسوي. د جمعه خان د کورنۍ یو غړي قمر زمان وویل
دا مسالې د ټوپک له لارې یا د دښمنیو د دې د لارې نه حل کیږي، دا د خبرو د لارې حل کیدای شي.
د بدی دواړه لوري دا هم وایي چې دښمنۍ د ښکېلو لورو د کورنیو د غړو د ژوند ټول اړخونه اغېزمنوي او دښمندار په محتاجۍ ویره سخت احتیاط او اندېښنو کې وخت تیروي. د حضرت ګل د کورنۍ یو غړي اسدالله وویل
د بدی داسې یو ژوند دی چې مسد ته به په آرامه ژوند نه لري، حتی تر دې پرې چې شپې به مسد داسې وشکوي چې دې طرف نه به مسد دیوال طرف نه به څوک راووځي، څوک بې وولي، یا د دې طرف البته چې مسد یو سکند ته د آرامۍ د سکون ژوند نه لري چې ته مسد دا احساس وکړي چې زه مسد په داسې کې د سکون ژوند لرم.
قومی مخور وایي کچی د ترپی خو مخ کې داوا او لانجلرون کې خپل مسلې مشران سره شریکی کی او له هغه پښته دود او دستور او سوري د حل غوښتنه وکي، خبره تر وسوالو شخړو او دښمنۍ یو نه رسیږي. د صبر یو قومی مخور حاجی حاکم صبری وویل
هر سخت چې وي هم حل لري، نو که مخکې د دېږ نه چې نوي مشکل ته ورسیږي یا نوي نور زرغونې کې حقوقي مسایل وي تیشه چې وي باید مخکې دې نه غم وخوړله شي هم اکور وشي، دا به د ټولې منطقې بلکې د افغانستان په خیر به وي. دغه
په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې د ځمکو غرونو او دښتو پر سر د قومونو خیرونو او کورنیو ترمنځ لانجې او دښمنۍ اوږده مخینه لري. د دښمنیو د خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی، خو په دې وروستیو کې د هرې دوه لپاره کوښښونه ډیر شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستاسو ته دا پیغام درکړم. یاره که د چا به ویشي سر خلاصېږي خو هغه اوس له لاس په کار سکن د افغانستان حالات ورځ تر بله په خدای بدې خواته روان. یو داسې خلک نه حساب وایي چې هغه په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلی، نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس فکر ته ولاړ دی او به دغه حکومت خو یې په خدای کسره ورسوي. ورور نور ستاسو خوښه ده، زه خو پر تاسې دا غږ کوم چې تر هر چا پورې زما پیغام رسوئ سي ورس.
محترمو، د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډک کړی
پاسپورٹ رینیو کول دا پارا تر اوسا پوری هیچ معلومات ایس اطلاع نو راکڑی اتم یاشتی ویلی وی اتم یاشتی نا یو کال شو یو کال نا دی خود ایس جواب ندی راکڑ شو زما درور ما یوزه فارم راکڑی ورکڑی می اتر اوسا پوری هیچ سنشت دی چور پس لرشی پاسپورٹو نو ونچ شکوی پاسپورٹ چشتا پکار دی نو دی دونیم سو رقم خبری دلیل تا دلائل جوڑی پلمی جوڑی کمیشن کارانو پیسی خوڑلی دی او مم کم اسناد ندر وستلی کم دقیق معلومات ندر کر صبر رو کنوبت کے پروت دے صبر دے دا پنوبت باندے خلکو تور کر کی تور او سے اس طرح کیوں نوش
سمی دا ماجر و حالات پا دی جمی کی خراب دی مجھ دا غزنی دا ولایت سا خبری کو
دا سی سنل رم اندم ربو آئی ما شہزادی راڈیو زندہ باد آزادی راڈیو دا ملت او دا افغان غریب ولس راڈیو زندہ باد یم زندہ باد آخر کی او سنگڑا سلام ٹھول اور دن کو لی دن کو تھا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته ایمرجنسی وای د کابل په دشتي برچی کې د پرونی چاودنې له کبله دیارلس ټپیان ورول شوي د ایمرجنسی روغتونونو بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي د کابل له اتلسمې ناحیې د دوی د کابل روغتون ته د شپږو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون دیارلس ټپیان ورانتقال شوي پرون کابل کې دوی چاودنې وشوې چې یوه د خیرخانې مینې ابو مسلم خراساني جماعت ته څیرمه او بله ماسپښین مهال په دشتي برچی کې وه د کابل د امنیې قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان خالد زدران وایي په دشتي برچی کې د لاسي بم په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وای افغان غوښتونکو ته د ویزو او په ترکیه کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې ژمنه نه ده شوې د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون پنجشنبه دا څرګندونې کړې په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چین غواړي افغانستان کې د ګوزان یا پولیو ناروغۍ په ختمولو کې همکاري وکړي دغه سفارت ویلي دا خبره پرون پنجشنبه د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې سی آی ډی سی مرستیال لی مینګ د طالبانو له سرپرست سفیر ملا اسدالله سره چې په بلال کریمی مشهور دی په کتنه کې کړي د سفارت د اعلامیې له مخې لی مینګ ویلي د افغانستان له ادارو سره په همغږۍ غواړي د لارې یوه نقشه جوړه او د ګوزان یا پولیو له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې وکړي د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره سبا شنبه 14 میلیون امریکایي ډالره لیلاموي دغه بانک پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د سوداګریزو بانکونو د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي په سودان کې ډیموکراسي پلاو فعالان وایي د پلازمینې خرطوم پر ځینو برخو پرون پنجشنبه د توپونو په ډزو لس ملکیان ووژل شول د سودان په جنوب کې د مقاومت کمیټه وایي دغه لس ملکیان د استوګنې پر ساحو او یو محلي مارکیټ د توپونو د لګېدو له کبله وژل شوي
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې په کورنۍ کې یو بل ته د متقابل درنوي پاکي خبرې کوو لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صافی استاد په پایل کې درته وایي کله چې موږ غواړو یو سالمه کورنۍ ولرو په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي کوم مسائل باید په پام کې ونیول سي
کورنۍ تشکیل او د کورنۍ بنسټ د کورنۍ د حقوقو د اعادې لپاره ډیره مهمه خبره ده موږ تاسو عامیانه خبره لرو چې د هر کار بنسټ او تهداب باید سم کېښودل شي همداسې د دې لپاره چې په راتلونکي کې یوه کورنۍ ښیرازه وي یوه کورنۍ په مینه او محبت سره په صمیمیت سره استواره وي په هغې کورنۍ کې متقابل درناوی متقابل احترام موجود وي د کورنۍ د غړو ترمنځ نو د کورنۍ بنسټ ایښودل دا ډېره مهمه خبره ده موږ تاسو مخکې له دې چې یوه کورنۍ تشکیله شي یوه کورنۍ منځته راشي موږ عقد د نکاح مطرح کوو چې د نکاح عقد کوم شرایط لري کوم ارکان لري د دغه د نکاح د عقد نه مخکې کومه دوره چې ده چې د نامزادۍ دوره ورته وایي دغه دوره څومره ارزښت لري دې مسایلو ته باید ډېره توجه وشي د دې لپاره د کورنۍ بنسټ سم کېښودل شي نو دا مقدماتي مسایل د یوې کورنۍ د تشکیل تشکیل دا مسائل باید مخکې له مخکې وڅېړل شي. مثلا یو دوه ځوانان کله چې زړه ښه کوي او کله چې دې ته آمادګي ښیي چې موږ باید کورنۍ جوړه کړو او یو ګډ ژوند ولرو، فامیل باید تشکیل کړو او موږ په راتلونکي کې مشترکه ژوند ولرو، نو د دې دوه ځوانانو د پیژندلو لپاره هغه مقدماتي او د مقدمې په شکل هغه کومه دوره چې ده چې د نامزادۍ په نوم باندې یادیږي، دغه دوره ډېره ارزښتمنه دوره ده او دغه دورې ته باید د ارزښت په سترګه وکتل شي او دې ته باید توجه وشي دغه دورې ته. او په دې دوره کې د دوه ځوانان یو بل ډېر ښه پیژندلی شي، د نورو په حضور کې او د نورو په وړاندې د دوه ځوانانو څرګندېدل، دوی یو بل سره خبرې کول او دوی یو بل پیژندل، همدارنګه د یو بل عقایدو په اړه باندې څرګندونې ولري، د یو بل د اخلاقو په اړه باندې، د یو بل د تحصیل په اړه باندې، د یو بل د اقتصادي توانایي په اړه باندې، د کورنیو د سلوک په اړه باندې، همدارنګه د کورني نظام په اړه باندې، همدارنګه د یو بل د اصل و نصب و دا مسائل هغه مسائل دي چې د نامزادۍ په دوره کې مطرح کیږي، بخصوص د دوو طرفو د عقایدو او د دوو طرفو د اخلاقو او سلوکو په اړه باندې باید کاملا دوی آگاهي ولري او کاملا یو د بل په اړه باندې معلومات ولري، تر څو دوی دغه بنسټ د کورنۍ ډېر ښه کیږي، دوی یو د بل په وړاندې رضایت وښيي. که چېرې دغه دوره چې د نامزادۍ په نوم باندې دي، که دا دوره سمه ترسره نه شي او دې دورې کې مثلا وخت ورنه کول شي، تر څو دوه کورنۍ او دوه ځوانان د نورو غړو د حضور په وړاندې دوی یو بل سم ونه پېژني، دوی یو بل درک نه کړي، یو بل سره خبرې ونه کړي، نو طبعاً چې د دوی راتلونکی ژوند به هم، د دوی کورنۍ به هم داسې نیمګړی وي او د دوی په کورنۍ کې به هغه شان چې موږ تمه توقع لرو چې متقابل احترام، متقابل درناوی، صمیمیت، هغه شان به نه وي بیا، نو دا مقدماتي دوره باید په نظر کې ونیول شي.
بله، وروسته له دې چې کورنۍ تشکیلېږي، یو اول ته خویندې ورونه د دوو ترمنځ متقابل احترام بیا څومره مهم ده. که څه هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه چې دا ټول تهداب د کوژدې له وخت نه کېښودل کېږي، اما هغه وخت باید دا ټول مسایل وسنجول سي. وروسته چې بیا ځوان نور مخ ته ځي، په کورنۍ کې انجلۍ پیدا کېږي، هلک پیدا کېږي، خور غټه یې، ورور وړکۍ، یا برعکس هم دسي، د دوو ترمنځ هغه متقابل احترام څومره مهم دی؟
کله چې د کورنۍ تهداب سم کېښودل شي او دغه د دواړو جانبینو ترمنځ د عقد د نکاح ته رضایت وښودل شي او دغه نکاح په رضایت باندې، د دواړو جانبو په رضایت باندې، د دواړو کورنیو په رضایت باندې، د دواړو کورنیو په شرایطو برابرېدو باندې دغه نکاح منعقده شي، طبعا د دې نکاح تاثیرات به هم ډېر مثبت وي او دغه نکاح یا دغه عقد د نکاح به ډېر خیراز وي او یوه ښه کورنۍ به تشکیل کړي. کله چې دغه تهداب سم کېښودل شي، بنسټ سم کېښودل شي، طبعا د کورنۍ د مشرانو نه چې هغه مور او پلار دي چې په ابتدا کې دغه کورنۍ منځ راوړي، دغه فامیل تشکیل کړی ده، د دوی اولادونه چې کله پیدا کېږي، د دوی اولادونه چې په فامیل کې په خبره پوهېږي او بالاخره دوی یو د بل په وړاندې یو اجتماعي خوی پیدا کوي، دا ټول د مور او پلار نه اخلي. کله چې مور او پلار په کورنۍ کې سلوک کوي یو د بل سره، کله چې مور او پلار یو د بل په وړاندې د کورنۍ د مشرانو، د کورنۍ د مدیرانو، رهبرانو په حیث دوی یو د بل په وړاندې سلوک کوي، عمل کوي، نو دا طبعا په ماشومانو باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې مور او پلار په رضایت باندې وي، په محبت باندې وي، په صمیمیت باندې وي، نو اولادونه هم دغه شان تربیه او تعلیم ترېنه اخلي. که چېرې مور او پلار خدای مکا دوی ناراضه وي یو د بل په وړاندې، هغه د مخکنۍ خبرې په اساس چې دوی تهداب د فامیل صحیح نه وي ښودل شوی، نو طبعا چې دغه ماشومان به هم ترېنه ځورېږي. کله چې مور او پلار یو د بل په وړاندې ناراضه وي، د نارضایتۍ نور ډېر حوادث هم لري، د نارضایتۍ له امله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راځي، په کورنۍ کې صمیمیت له منځه ځي، محبت له منځه ځي، اړیکې له منځه ځي، متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره ده هغه له منځه ځي. دا ټول منفي تاثیرات لري په ځوانانو باندې، د کورنۍ په ماشومانو باندې، چې هغوی باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې د مور او پلار یو د بل په وړاندې متقابل احترام مراعت نه کړي او صمیمیت ونه لري، نو طبعا چې اولادونه هم هغسې تربیه کېږي. مور او پلار ته لازمه ده چې دوی که څه هم دوی کشیر مثال دوی په خپل مینس کې سمې اړیکې هم نه لري ولې د اولادونو لپاره داسې دوی اولادونه پیدا کړي دي او دوی په دوی فامیل جوړ کړی ده. دوی د اولادونو لپاره باید د اولادونو په وړاندې باید سمې اړیکې وپالي، باید یو بل ته احترام ولري، باید یو بل سره صمیمیت ولري، محبت ولري، تر څو اولادونه ترېنه زده کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده.
بله استاد، تاسو په دې باندې ټینګار کوئ چې که موږ غواړو چې په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي نو د ژوند پیل باید سم سوی وي، تهداب باید روغ وي. خو موږ او تاسې ډېر زیات مثالونه لرو په افغاني ټولنه کې چې کله کوزده کېږي مشران یې په خپله خوښه کوي، ځوانانو ته دا اجازه نه ورکوي چې دوی یو بل وټاکي، اته یو بل سره خبرې وکاندي، راتلونکي ژوند پاکله یو بل سره مشوره وکړه. دغلته د کورنۍ مشرانو څومره د ځوانانو حق تر پښو لاندې کړ؟
طبعا دا متاسفانه زمونږ په افغاني ټولنه کې پخوا ډېر دا خبره مطرح وه، اوس هم څه ناڅه مطرح ده او د دې تاثیرات واقعا چې ډېر منفي تاثیرات دي. که چېرې ځوانانو ته د دې وخت ورنه کول شي چې په خپله انتخاب وکړي، په خپله رضایت وښيي او په خپله د خپل د ژوند ملګری یا ملګری انتخاب کړي او دغه د راتلونکي ژوند په اړه باندې په خپله تصمیم ونیسي، نو دا به د دوی په ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات هم ولري په راتلونکي کې. البته د والدینو رضایت شرط ده، د والدینو رضایت باید پکې موجود وي، اما د اولادونو نه کله چې دوی عاقل وي، بالغ وي، هغه قانوني سن ته رسېدلي وي او دوی په تحصیل باندې آراسته وي، د دې جرأت ولري او د دې توانایي ولري چې په خپله انتخاب وکړي، نو دوی ته د هم د رضایت حق ورکول شي. که چېرې د دواړو طرفو د عقد نکاح رضایت موجود نه وي، نو اصلا عقد د نکاح نه مطرح کیږي، ایجاب و قبول په جبر او اکراه باندې نه منعقد کیږي، ایجاب و قبول منځ ته نه راځي. اصلا د ایجاب و قبول اصلي فلسفه او رضایت ده. کله چې رضایت موجود نه وي، اصلا ایجاب و قبول نه ده شوی، اصلا عقد نکاح منعقد شوی نه، نو طبعا چې در عقد نکاح باطل عقد نکاح ویل کیږي او دا نور حوادث هم لري راتلونکي کې. نو مور و پلار او د کورنۍ مشران کله چې په خپلو ځوانانو باندې سرپرستان دي، ولیان دي، نو دوی باید ډېره توجه وکړي د خپل د ځوانانو رضایت ته، د خپل د ځوانانو انتخاب ته. البته که انتخاب یې غلط وي، ورته دې وپوهول شي چې زویا یا لورکۍ ستا انتخاب غلط ده، ستا انتخاب دغه دغه نیمګړتیاوې لري او ته باید د دې پوهه ولرې. زه تا ته په انتخاب کې د زه دخالت نه کوم، زه نه غواړم چې په تا باندې فشار راوړم، اما ستا انتخاب دا ده ستونزې لري. که چېرې کورنۍ په دغسې اخلاقیاتو باندې، په دغسې متقابل احترام باندې استواره وي، نو زه باوري یم، زه متيقن یم چې اولادونه هم غلط انتخاب نه کوي، ځکه دوی سالمه تربیه لري او دوی سالم روزل شوي دي، دوی په اخلاق باندې روزل شوي دي، دوی په اجتماعي سلوک باندې، په نزاکتونو باندې روزل شوي دي او دوی هیڅکله غلط انتخاب نه کوي. مهمه دا ده چې کورنۍ کې ځوانانو ته کله چې دوی ماشوم وي، کله چې دوی عاقل کېږي، د همغه وخت نه په ځینو مسایلو کې د تصمیم نیولو حق ورکړي، په ځینو مسایلو کې د مشورې ورکولو حق ورکړي، تر څو په راتلونکي کې کله چې دوی عقد نکاح هم کوي، دوی باید ډېر هوښیار وي، ډېر هوښیارانه او ډېر په جرأت سره دوی خپل د ژوند ملګری هم انتخاب کړي او خپل ژوند په اړه باندې مثبت تصمیم وشي نیولی.
بله استاد، موږ داسې مثالونه هم لرو چې کورنیو په خپل سر باندې پرېکړه کړې، کوزې کړې، په دې باندې کورنۍ پوسوي هم دغه ځوانان په راتلونکي کې مخکې نه سي سره تللی، ځکه د دوی خویونه ډېر فرق سره لري، تفاهم نه سره لري، یو په یو خوا روان ده، بل په بله خوا روان ده. د همداسې کسانو واده کېږي، بیا همداسې کسان ماشومان نړۍ ته راوړي. د دغه رقم ماشومانو چې له ابتدا نه یې تهداب سم د کورنۍ نه دی ښودل سوی، کوم تاوان دغه ماشومان خپلې کورنۍ ته رسولی سي، کوم زیان ټولنې ته بېرته رسولی سي؟
د والدینو رضایت یا د کورنۍ د مشرانو رضایت په عقد د نکاح کې دا شرط ده او اساسي شرط ده، اما دا په دې معنا نه ده چې دغه رضایت د تحمیل شي، دغه شرط د تحمیل شي په هغو ځوانانو باندې چې د نکاح ارکان هغوی پورې اړه لري او د نکاح مکان هغوی باید منځته راوړي او هغوی باید منعقد کړي. دا په دې معنا نه ده بلکې د نکاح ارکان د دواړو طرفو د اجاب قبول په اساس باندې منځته راځي او منعقد کیږي. نو د والدینو رضایت باید دومره نه وي چې خپله سلیقه د ځوانانو په خلاف، د ځوانانو د انتخاب په خلاف باندې یا د دوی د رضایت په خلاف باندې وکارول شي او د دوی هغه ټول صلاحیت، د دوی ټول رضایت سلب شي او هغه د مور او پلار رضایت باید تحمیل شي ورباندې او دا باید منعقد شي او دا منځته راوړل شي. دغه ډول نکاحې دا ډېر کورني تاوتریخوالي په راتلونکي کې لري، نارضایتیانې لري، تنفر لري. دوی بالاخره په افغانستان کې خو داسې یو بدبختي بله هم ده که چېرې د عقد نکاح یا د کورنۍ مور او پلار یا د بل سره جوړ نه وي، نو پس د عقد نکاح دوی اصلا یو بل سره نشي جلا کولای، ځکه دوی ته عرف هم دخالت لري په افغانستان کې. چې د طلاق مسالې ته څوک زړه نه ښه کوي زمونږ افغانان، اما که چېرې د دوی ژوند تریخ وي، د دوی ژوند ګډ ژوند مخته نه ځي او دوی نشي کولای چې ګډ ژوند تشکیل کړي او د دوی خپل اولادونه سم تربیه کړي، سم وي روزي، یا مثلا یو کورنۍ تشکیل کړي چې هغه په اخلاقو باندې، په صمیمیت او په محبت باندې استوار وي، نو دوی ته بیا ګډ ژوند اصلا لازم نه ده چې یو د بل سره وي لري. نو همدغه عرف و عادات او همدغه پدیدې د دې باعث کړي که چېرې دوه نفره د عقد نکاح یو د بل سره ډېر تریخ ژوند هم ولري اما سره جلا کېږي نه، بالاخره دغه تریخ ژوند، دغه غیر اخلاقي او غیر اصولي ژوند دا بالاخره په ماشومانو هم تحمیلیږي او بالاخره دا ډېرې منفي پدیدې راوړلی شي. حتی د دې باعث کېږي چې په کورنۍ کې جرایم هم منځته شي، حتی د حقوقو تلف چې هغه اساسي حقونه چې په کورنۍ کې مطرح دي هغه د پښو لاندې کېږي او بالاخره د ماشومانو ته د جرمیت ذهنیت هم ورکولی شي. ځکه تاوتریخوالی چې دا اساسي عامل ده، اساسي بیروني او داخلي عامل ده په هغو افرادو اشخاصو باندې چې هغه په جرم کې داخل دي او مجرمین دي، دا اساسي عوامل دي چې څېړل کېږي د یو جرم په جرمي حالت کې څېړل کېږي او بالاخره شخصیتي دوسیه یو مجرم ته په نظر کې نیول کېږي. نو هغه جرمي حالت ته ډېر نه ورځو، راځو کورنۍ حالت ته چې دغه ډول نکاح، دغه ډول عقد نکاح منعقد کېدل دا په کورنۍ کې ډېر تاوتریخوالی منځته راوړي او دغه کورنۍ بیا په مینه او محبت سره، په صمیمیت سره، په آرامه فضا کې په ژوند کولو سره مخته نه ځي او دا کورنۍ ډېر تریخ ژوند لري. بیا
بله، تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړله چې که څه هم ژوند تریخ وي مګر دا چې رواج نه ده، دود نه ده، عرف در رقم ده چې کله یو ځل واده وسه تر اخره به بیا مغه نفر سره مغه ژوند تیریږي، ولو کار او راز خشونت تاوتریخوالی وهل ټکول او توهین ول وي، دغه ته اوس څومره بیا حق تر پخو لاندې کیږي؟ یعنی هر وګړی د دې حق لري چې یو آرام ژوند ولري، یو نارمال ژوند ولري. کله چې ټول ورځ ژوند په جار او جنجال وي، دغه د ځوانانو حق څومره تلف سي د خوشاله ژوند حقې؟
طبعا د هماغه شیبه نه چې د دوی عقد نکاح بنسټ په جبر او اکراه سره خول کیږي، د هماغه شیبه نه حق تلفی مطرح ده، د هماغه شیبه نه، د هماغه دقیقې نه د دوی حق تلفی مطرح ده، آن تر دې پورې چې د دوی اولادونه پیدا کیږي، د دوی اولادونه په تاوتریخوالي کې روزل کیږي، اساسي حقونو نه بے برخي، تعلیم او تربیه نه بے برخي، د ښه سلوک نه بے برخي، دا ټول حق تلفیان دي، دا ټول هغه اساسي حقونه چې تر پخو لاندې کیږي. نو ماشومان حق لري په لومړي قدم کې په مور او پلار باندې چې د دوی حقونو ته توجه وکړي او د دوی حقونه ورکړي. د دوی مادي حقونه دي او که د دوی معنوي حقونه دي، هغه ټولو ته مور او پلار مکلف دي چې باید توجه وکړي. په دوهم قدم کې بیا د مور او پلار حقونه مطرح کیږي. نو په اول قدم کې چې کله د اولادونو حقوق مطرح کیږي، نو هغه د مور او پلار د روابطو پورې مربوط دي چې د مور او پلار روابط څنګه دي، آیا د دوی ګډ ژوند په سوله ییزه توګه ده نه ده، د دوی ګډ ژوند په متقابل احترام باندې مخته ځي نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو خپل ځان ته ښې مېرمنې انتخاب کړئ او تاسو باندې اولادونه حق لري چې ښې مورګانې ورته انتخاب کړئ. څه معنا چې تاسو کله چې عقد نکاح کوئ د دواړو طرفو ترمنځ باید رضایت موجود وي، دواړه طرفه باید همکفو وي، همسویه وي، هم سطح وي دوه طرف باید یو د بل په وړاندې مساویانه اقتصاد ولري، مساویانه عقاید ولري، هم فطرت وي، دارنګه هم نسب وي، دارنګه کورنۍ دواړه هم کوف وي یا هم سوی وي. دا هغه مسائل دي چې په راتلونکي کې د یو ګډ ژوند ضمانت کوي. که چیرې دغه بنسټونو ته مخکې له عقد نکاح پوره توجه وشي، نو په راتلونکي کې هم دغه عقد نکاح به دا به استحکام ولري او دا به په یو ښه ګډ ژوند باندې به استواره وي.
استاد، که دې ته راسو، کله چې په یو کورنۍ کې جارو جنجال وي، د مشر او کشر ترمنځ یو بل ته درناوی نه وي او د واده په زور سره سوی وي، د دغسې کورنۍ او هغه موقف ټولنې ته څه کېدلی سي، بیرون نورو خلکو ته څه کېدلی سي؟ کله چې په یوه سیمه کې دوی ژوند کوي، دغې سیمې نور خلک په کومه سترګه دسې کورنۍ ته ګوري؟
دغسې کورنۍ لومړی خو یو د بل په وړاندې خپل حیثیت، خپل عزت د لاسه ورکوي، ځکه که چیرې متقابل احترام نه وي، نو په دې معنا چې دواړه طرفه بې عزته دي، دواړه طرفه خپل حیثیت نه لري. همدارنګه د خپلو خپلوانو په وړاندې هم دوی ته په کم نظر کتل کېږي، د ټولنې په وړاندې هم دوی ډېر په تحقیرآمیز ډول سره ژوند لري. همدارنګه په کومه سیمه کې چې ژوند کوي، په هغې سیمې باندې ډېر منفي تاثیرات وي. کله چې مور او پلار خپل ترمنځ ښه ژوند ونه لري، په اخلاقو استوار نه وي، په متقابل احترام استوار نه وي، دغسې اولادونه هم یو د بل په وړاندې احترام نه لري، حتی د مور او پلار په وړاندې احترام نه لري، همدغسې روزل کېږي. بالاخره دا ټولنې ته وړاندې کېږي. کله چې ټولنې ته وړاندې شو، نو ټولنه هم ترېنه ناراضه وي او ټولنه هم د دوی د غیر سالمې تربیې نه متاثره کېږي. نو محیط د دې لپاره چې سالم محیط وي، لومړی باید کورنۍ سالمه وي، لومړی باید عقد نکاح سالم وي، لومړی باید دوه ځوانان چې یو د بل سره آشنا کېږي دوی سالمه وي، لومړی باید فکرونه سالم وي، لومړی باید دغه ټول بنسټیز مراحل دا باید سالم وي، ترڅو اولادونه سالم وي، ترڅو ټولنه سالمه وي. که چېرې دغه بنسټونو ته، دغه ارزښتونو توجه ونه شي، نو طبعاً چې دا په ټولنې باندې ډېر منفي تاثیرات لري. کورنۍ چې دغو ارزښتونو ته توجه ونه کوي، هغه کورنۍ چې دوی خپل ترمنځ متقابل احترام نه لري، دوی به د خپلو خپلوانو په وړاندې هم تحقیر وي، دوی به د ټولنې په وړاندې هم تحقیر وي، په هغه سیمه کې چې اوسېږي هغوی په وړاندې به هم تحقیر وي، او بالاخره د دوی د لانجو نه، د دوی د حق تلفیو نه، د دوی د غیر متقابل احترام سلوک نه نور هم متاثره کېږي. ګاونډی به هم ترېنه منفي متاثره وي، ټولنه به هم ترېنه منفي متاثره وي، او بالاخره زمونږ محیط به هم ورسره نارامه وي او موږ به یو غیر سالم محیط ولرو.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو په آخر کې که په غټو ټکو کې کورنیو ته دا ولرو چې که غواړي تاسو چې په کورنۍ کې یو بل ته متقابل درناوی وي، د مشر او کشر ځای معلوم وي، نو دوی څه وکړي په شروع کې، څه کول پکار دي په غټو ټکو کې کرته وایه؟
دوی ته لازمه ده چې لومړی خو دوی خپل کورنۍ سالمې وساتي او خپل کورنۍ په متقابل احترام باندې عادت کړي، خپل اولادونه په متقابل احترام، دوی خپل منځ کې ښه سلوک ولري. په دوهم قدم کې دوی باید خپل اولادونه سم وروزي، په متقابل احترام یې وروزي، او دوی ته وخت ورکړي ترڅو په ځینو مسایلو کې مشوره وکړي ورسره، په ځینو مسایلو کې تصمیم نیونه وکړي، ترڅو دوی په دغه ډول باندې عادت شي. په درېیم قدم کې کله چې عقد نکاح رسیږي، دوی ته باید رضایت ورکول شي، دوی ته باید وخت ورکول شي ترڅو یو بل وپیژني، یو بل سره سالمه اړیکه ولري، ترڅو یو بل سره وپیژني، یو بل درکي، یو بل اخلاق درکي. همدارنګه بل پړاو کې دوی باید دغه عقد د نکاح داسې منعقد کړي چې دوی لپاره ډېر منفي تاثیر کوونکی نه وي، هم د اقتصادي جنبې لحاظ نه، هم د معنوي لحاظ باندې دوی ته ډېر منفي تاثیر راوړونکی نه وي. په اقتصادي لحاظ په دې معنی چې یعنی دوی ته ډېر مصارف باید ایجاد نه کړي دواړو طرف ته، او په معنوي لحاظ باید په دې باندې نظر واچول شي، دوی ته باید د تصمیم نیونې او دوی ته باید د رضایت حق ورکول شي ترڅو دوی یو د بل په وړاندې متقابل احترام ولري او یو بل درک کړي. باید
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نوم او ټول اورېدونکو نه هم مننه.
درنو دوستو،
دوستانو داوه دیدی اونه دی اساسی او بشری حقوقو خپرونه په دې خپرونه کې په کورنۍ کې د متقابل درنوي پاکله خبرې وشوې. لمک سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځ کې چیست علامه مال او ملګری.
Agriwa شاخ و بالی